سواء مستلمة شيء. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې په هلمند اورزګان او کندهار کې یو لزر به ځای شبه کورنۍ د لاسنیوي غوښتنه کوي. د کندهار ارغنداب کې بیګا هم کلکه جګړه شوه ورستای حال یې درکوو. پروانه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکلی دی چی راپور نو تراشو پاموکړی خبرونو ته د انډونیزیا یو اسلامی بنسټ د افغانستان جګړه ناروا وبلله. افغان چارواکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بلچا پر ضد کار واخلي. او د ګرجستان واکمن ګوند پارلماني ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د ماليزیا د اسلامي یووالي نړیوالې مجمع په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. دغه وزارت پرون وخت په یو اعلامیه کې ویلي د ماليزیا دغه مجمع یو معتبره اسلامي ټولنه ده چې په افغانستان کې جګړه غندلې او ناشرعي بللې ده. وزارت وایي د مجمع پر دې موضوع په کوالالمپور کې د افغانستان سفارت ته په یو لیږلي پیغام کې دا خبره کړې ده. د ماليزیا د مجمع د خبرو له لارې د افغانستان د روانې کشالې د حل غوښتنه کړې. تېر اونۍ د کابل د لوی جرګې په تالار کې شاوخوا 2500 علماو هم ورته څرګندونې کړې وې. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته خپل خاورې د سیاسي او نظامی استفادې اجازه نه ورکوي. محمد عمر داوودزی پرون د ملي راډیو تلویزیون په یو خبرونه کې دا خبره وکړه.
نه موږ هند ته اجازه ورکړې نه ورکو، نه موږ پاکستان ته اجازه ورکړې نه ورکو، نه ایران ته. او اوس دینه بعد خیر سره چې امریکایان لاړ شي هغوی به هم دا اجازه نه لري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر اونۍ ویلی وو هیواد اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. ښاغلي داوودزی د یو پارلماني هیئت په ترکیب کې تیر اونۍ پاکستان ته سفر کړی وو او هلته یې ویلی وو چې پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د روان میلادي کال تر ختمېدو مخکې به په افغانستان کې اوربان ته زمینه برابره شي. د ننګرهار چارواکو د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت په ټینګښت کې د ولسي پاسنوالو رول مهم وباله. د والي ویان عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې والي ضیاءالحق مرخیل پرون په دې ولسوالۍ کې ولسي پاسنوال وستایل.
ننګرهار والی پچیراګام ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د ولسي پاڅون کوونکو پوستو څخه لیدنه وکړه او له دوی سره نقدي مرسته وکړه. د دوی څخه قدردانی وکړه چې د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت په تامین او وضعیت ښه کولو کې همکاري کړې ده.
د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له یو نیم کال راهیسې په ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه شوی خو حکومت ورته اساسي کارونه نه دي کړي. د ګرجستان واکمن ګوند د ګرجستان رویا په پارلماني ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه. لدې سره دغه ګوند له وړاندې له متحد شوي اپوزیسیون سره مخامخ شو چې هیله مند دی د واکمن ګوند اتکلنه واکمني پای ته ورسوي. خو د اپوزیسیون تر ټولو لوی ګوند د وړمې ورځې د ټاکنو نتایج رد کړي او په تبلیسي کې یې د اعتراضونو غوښتنه کړې. نړیوالو څارونکو ویلي چې د ټاکنو وروستۍ پروسه له عیبونو خالي نه وه. خو د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دا نتیجه واخیسته چې په ګرجستان کې چې درې میلیونه ولکه وګړي لري شوي انتخابات رقابتي وو او په ټوله کې اساسي ازادۍ پکې په پام کې نیول شوی و. د کاناډا پولیس وایي په کیوبک کې د یکشنبې شپې هغه پیښه چې په نتیجه کې دوه کسان د تورې په گزارونو وژل شول تروریستي انګیزه نه لري. د کیوبک ښار پولیسو پرون وویل لومړنۍ موندنې ښیي چې یو 24 کلن ځوان د شخصي انګیزې له مخې دا حمله کړې چې تروریستي اړخ نه لري. د پولیسو یو افسر رابرټ بیچن پرون وویل چې دغه ځوان په 2014 کال کې د دغسې یوې حملې خبره کړې وه. د هغه په خبره دا اطلاعات 15 کاله مخکې د ده د رواني درملنې په یوه متن کې افشا شوي وو. د فلیپین په ختیځ کې د یو زورور طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د پرون سهار طوفان دومره قوي و چې په یو ساعت کې یې سرعت 200 کیلومترو ته رسېده چې د خټو او خاورو د ښویېدو سبب شو او نږدې 150 کورونه یې لاندې کړل. او په داس حال کې چې په چک جمهوریت کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي، دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت خبرداري ورکړی چې بیړنۍ حالت ښایي تر کرسمس پورې وغځول شي. د هغو ارقامو له مخې چې د چک جمهوریت چارواکو پرون اعلان کړل، د 24 ساعتونو په لاړ کې تر 1400 ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي. په ټوله کې په دغه هیواد کې تر 3,15,000 ډیر کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي، چې له دې ډلې 3,250 تنه مړه شوي دي. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم منتلی شي، پته ده azadiradio.com. د ژمی پر رسیدو د څو جنوبي ولایتونو بې ځایه شوي کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي.
دغه کوچنیان په خونه کې خونه د پاغه کې پرې باسه کټان مشګر د باندې پریوزه نغړ کې خرتلې د امش پر ځانو باندې اچو چې مشخل شی لانه دی راېستلې.
د کندهار ارغنداب او جړی ولسوالۍ کې پرون او تیر شپه سخته جګړه شوې ده.
هوایي ځواکونو تر نا وخت بمبار کوي چې د درنو چاودونو ژغونه عام کندهار شهر ته رسیدل.
افغانستان کې غنو خبريالانو سره د شوي تاریخوالي دوسیه به برخلیک پات دی. د افغانستان په اړه د جنو نړیوالو رسپانو تفسیری درته لرو. او روزګان کې د خلکو په مرسته یو ارمانجن مور وټوانې د چې 12 کال وروسته د خپل زوی ناوي واده کړی.
دغه ارمان په پردوره درلو د شمال الهی زما د چې پر دره خوندې کې چې زما په کور کې دوه مشزه پیدا شي.
دوی معنی مای کې د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټه پروګرامونه درته لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1200 نوي او اف ام 3.15 خبرونه کوي. تازه راپور دا دی چې پرون ماخام د کندوز د ولایت په مقام کې یو توغندی لګیدلی. هلته مو خبریال وایي چې دغه توغندی په چاودنه کې د ولایت د مقام څلور ساتونکو وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. هڅه کوي چې خبرونه کې ل خپل خبريال سره اړیکه ټینګه کړو او وروستای حال درکو. خو اوس ورځو هلمند ته. خبريال مو راتوي تخنیکی همکار اشاره کوي چې ل کندوز مو خبريال ل خبرونه سره وصل شوی دی. اجمل آریان. آریان سپ ستړي مشي سهار مو په خیر. په کندوز کې د ولایت پر مقام د تیر مقام د بریډ جزئیات څه دي؟
مننه. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې تیر ورځ ماخام 15 بجې د کندوز ولایت مقام پانګړ کې د والیبال په میدان کې د وسلوال طالبانو د هوان د مرمۍ د لګیدو لامله د ولایت لاستنه ساتونکو ته مرجوب لا وخت ده. د کندوز د والی وای نسمت الله مرادی رسنوي سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پیښه کې د ولایت مقام څلور تنه ساتونکي وژل شوي او درې تنه هم ټپیان دي. او دغه راز د ولایت درې تنه ملکی کارکونکي هم شامل دي. یعنی په ټوله کې څلور ساتونکي وژل شوي، درې تنه هم ټپیان دي او درې ملکی کارکونکي هم ټپیان دي، یعنی شپږ تنه ټپیان دي. د ښاغلي مرادی په خبره چې دغه پیښې ټپیان دي کندوز نه زمي روغتون ته انتقال شوي دي او روغتیايي وضعیت هم د ډاډ وړ ده.
بله، او د پیښې مسولیت چا په غاړه اخیستی او داسې هم معلومه شوې چې دغه توغندی چې د ولایت په مقام لګیدلې له کوم ځای توغول شوی؟
لودین صاحب، څو کلونو راځي د کندوز شاوخوا سیمې، البته د ښار نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعال فزیکي حضور لري. دا لومړی ځل نه ده څو ځلې د کندوز ولایت مقام انګړ په دیوان مرمۍ باندې وشل شوی دا دغه راز د ښار په بیلابیلو سیمو کې هم دیوان مرمۍ لګیدلې دي. خو دلته چارواکي وایي چې دغه وان د وسلوالو طالبانو له لوري توغول شوی ده، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو یا کوم بل ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي.
بله، کور مو ودان اوریدونکو و موریدل چې په کندوز کې زموږ خبريال ویل چې تیر مخم د کندوز د ولایت په ودانۍ کې، البته د والیبال په میدان کې توغندۍ لګیدلې او کم تر کمه څلور ساتونکو پکې وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. له کندوز نه ورزو کندهار ته، د کندهار په ارغنداب او ژړی ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ کلکه جګړه شوې ده. تیره شپه هوایي ځواکونو په ارغنداب کې بمباري کړې چې تر اوسه یې د مرګ ژوبلې او اغیز راپور نه دی خپور شوی. لږ وړاندې زموږ خبریال صادق رښتینی راته وویل،
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د دوشنبه په شپه هم هوایي ځواکونو تر ناوخته بمبار کوي چې د درنو چاودنو ژغونه آن کندهار ښار ته رسیدل. چارواکو تر اوسه د دغه بمبار د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی د یکشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په ارغنداب او ژړی ولسوالیو کې 115 وسلوال طالبان وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي. د احمدی په وینا وسلوالو طالبانو ته دغه تلفات د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په ناګهان، کوهک او تابین کې او دغه راز د ژړی ولسوالۍ په نهر کاری سیمه کې اوښتي. بلخوا بیا وسلوالو طالبانو براک سیدا کړي چې د ارغنداب ولسوالۍ د سربند پله څخه بیا تر شاغه دراهي پورې د پولیسو ټولې پوستې سقوط کړي دي. دغه راز د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د بیځایسو کورنیو شمیر 1500 ته رسیدلې دي چې د کندهار د کډوالو چارو ریاست په وینا د دغه 1500 کورنیو څخه زر کورنۍ همالته په ارغنداب ولسوالۍ کې امن سیمو ته کډه شوي دي او 1500 نورې کورنۍ کندهار ښار ته راغلي چې دلته د خپلو خپلوانو او د کرایې په کورونو کې میشت شوي.
همکار مو صادق رښتینی و چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیر شپې د حملو جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د ورستیو جګړو له کبله تر 10000 زیاتې کورنۍ بې ځای شوې. کله یوې خوا په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې خبري روان دي، ورسره جخت په ځینو ولایتونو کې جګړې زیاتې شوې. بې ځای شوې کسان چې وایي په واقعیت کې دوی د جګړې عذاب ګالي د عاجل مرستو غوښتنه کوي. د سالم محمد صالح راپور د هلمند یوې بې ځای شوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
په هلمند کې د تیرو دریو اونیو جګړو د دې میرمنې په څیر ډیر کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. دوی وایي چې په لشکرګاه یا نورو ساحو کې اړولي چې نه یې د سرپنا چاره سوی او نه د خوراک لپاره څه لري.
موږ هم د دا ناوې د ولسوالۍ سره راغلي، د داد کې ماړولي وروره شپږ کټې په یوه سرای کې ماړولي دي. دغه کوچنیان په خونه کې خونه د په هغه کې پرې باسو کټان موږ ګرده د باندې پرېوځو، نغاړکۍ خرتلې د موږ پر ځانو باندې اچو چې موږ خپل شی لا نه دي راایستلي.
هوا سړه سوی خو د جګړې اور سوړ سوی نه دی. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې راوستلو لپاره مذاکرو هم تر اوسه د دې جګړې تاو نه دی کم کړی. تر دې مخکې په هلمند کې د بې ځایه سویو کورنیو شمیر نږدې 10000 شول سوی وو، خو اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کورنیو شمیر شاوخوا 10000 یادوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل د بې ځایه سویو کورنیو سروې پیل شوې ده.
در ولایت هلمند در حدود 7000
په هلمند کې د وزرو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د نورو دولتي ادارو او د همکارو مؤسسو په مرسته د سروې ډلې لري چې تر 2000 زیاتې کورنۍ سروې شوې، له 1400 کورنۍ سره مرستې شوې دي.
1600 خانواده کومک انجام شوه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي دوی په هلمند کې شاوخوا 1500 کورنیو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي. په هلمند کې د بې ځایه سویو لوی شمیر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه هم پارولې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل،
جګړه په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې هم له بده مرغه ډېر منفي پیامدونه درلودل. ډیر کورنۍ بې ځای شوې ده. موږ په دې برخه اندېښنې لرو او له حکومت نه او له نړیوال نهادونه او سازمانونه غواړو چې باید په دې برخه پام وکړي.
لتیر میاشت د هلمند ترڅنګ په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم جګړې زیاتې سوې دي. یوازې په کندهار کې لتیر اونې د جګړو لکبل چې تر ډیره پر ارغنده بولسوالی ورټولې دي. 1500 کورونه بې ځای سوې دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې له دې جملې 1500 کورونه کندهار ښار ته کډه سوي او زر نوري کورونه په ارغنده کې دننه نورو سیمو ته بې ځای سوي دي. بل خو د روزګان ولایت چارواکو هم ویلي چې له ګیزاب او دیراوت ولسوالیو څخه د 2500 په شاوخوا کې کورونه له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. د والي وین احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې دوی له ځینو مرستندوی ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې دغو بې ځای سوو کورنیو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. خو ښاغلی ساحل وایي څرنګه چې وسلوالو طالبانو پر دغو ولسوالیو لارې بندې کړي، دوی نسي کولی په خلاص مټ بې ځایه سوو کورنیو ته عاجلې مرستې ولیږدوي. د هلمند، اروزګان او کندهار په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې هم جګړه شدیده سوې او ښکیل لوري د یوه او بل د ځپلو ادعا کوي. خو د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د جګړې زیات زیان هغه ملکان ګالي چې په وسلوالو شخړه کې دخیل نه دي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
پوهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وسام ورزو د خبريالانو د دوسیو اړوند یو راپور ته د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي د روان میلادي کال لپاره تر اوسه د خبريالانو په وړاندې د تاریخوالي 15 یا په حساب شوې دي. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې افغانستان د هغو هیوادونو په 15 مالیک کې راوستي چې د خبريالانو د وژنې دوسیه پکې به برخلیک پاتې دي. خان محمد سین د نومبر د 2 په مناسبت چې د خبريالانو په وړاندې د جرایمو د مافیات د ختمولو لورځ سره برابر ده دغه راپور چمتو کړی.
زمان تو ما با اسلام جان سرصدا زیاتر زکاره مشهید شده.
مینا مروت هاگه خبریاله چه پا کابل که دیوی تروریستی حمله قربانی شویده. د خورشید تلویزیون خبریاله مدینه مروت د یو مقناطیسی مین د چاودیدو لامل چې موټر پورې نخلول شوی و ټپی شوی ده. دغه حمله چې تیر کال د اسد په میاشت کې شوی وه د مروت دوه همکاران پکې ووژل شول او دوه پکې ټپیان شول. د اغلې مروت په خبره د دې له بیا غوښتنو سره سره تر اوسه د پیښې عاملین نه پیژندل شوي او نه نیول شوي دي.
سوزله زموږ خبريالانو د وضعیت د دوی د کورنۍ او د عدالت غوښتنې او خوشي تلویزیون لپاره راپورونه تیار شول، خو وینو چې د پیښو عاملین ونه پیژندل شول او څرنګه چې لازمه وه په قانوني توګه تعقیب نشول.
مدینه وای د یادې پیښې وروسته کورنۍ د دې د خبريالۍ د دندې له دوام سره مخالفت وکړ، خو دوی بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وای د خبریالانو د وهلو ډبولو نیولو او سپکاوي په ګډون په تیرو 19 کلونو کې د خبریالانو د وژنې 132 مورد ثبت شوي دي. د دغه ادارې د سار د سانګې مسؤول احمد نصیر نوري آزادي راډیو ته وویل د خبریالانو د ملاتړ او بنسټونو د عدالت غوښتنو په نتیجه کې د خبریالانو د وژلو د 115 موردو وضعیت روښانه شوی او حکومت ویلي چې 10 نور مورد هم سیړل کیږي. د ښاغلي نوري په خبره د افغان حکومت راپور ته په کتو د وژنو د 115 قضیو نه ډیرشو ته رسیدنه شوې ده. دا تبیشتو مورد و عاملین لامنیتی زوکونو سرا پا مخامخ جگره که وجل شوی اتا مورد دا امنیتی زوکونو دا کشف ترسار لانده و دا نور و موارد و عاملینی دا دولت و اسلوال مخالفین پا تیر طالبان دی. د نای د سار د سانګ مسؤل نوري وای د روان میلادي کال لپایل نتروسه د خبريالانو پر وړاندې د تاو تاریخوالي 15 بیا قضیه ثبت شوی چې 15 د وژنو دی.
د 2020 کال د جنوري نه تر اوسه 15 پیښې شوې چې یو په غور یو په هلمند او درې په کابل کې وي. په ټوله کې د تاوتریخوالي 15 یا پیښې کیږي چې وژل، ټپي کول، پر رسنیو حمله، سپکاوی، وهل، ډبول، د وسلوالو مخالفینو له لورې تښتول او بندي کول پکې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوې دي. خاغلی نوری وای که څه هم په وروستیو کلونو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي دوسیو ته رسیدنه شوې، خو افغانستان اوس هم په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي ډېرې شمیرې لري. په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو هیوادونو په پنځمه لیکه کې دی چې د خبریالانو د وژنو دوسیې پکې پرته له برخلیکه پاتې دي. دغه راپور وایي سومالیا، سوریه، عراق، جنوبی سودان او افغانستان هغه پنځه هیوادونه دي چې د جګړو دوام پکې لامل شوی چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته سمه رسیدنه ونه شي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د عدالت غوښتنې عمومي مسؤول صدیق الله توحیدی وایي سره له دې چې افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب او د رسنیو د کار لپاره ښه قوانین لري، خو بیا هم د خبریالانو پر وړاندې پکې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې دي. د ښاغلي توحیدی په خبره د خبریالانو د وژنو، تختونو او د مرګ د ګواښلو په پیښو کې تر ډیره د دولت وسلوال مخالفین او تروریستي ډلې لاس لري، خو په وهلو، ډبولو، سپکاوي او موقتي بندي کولو کې یې دولتي چارواکي او سیمه ییز زورواکي ښکیل دي. د ده په خبره د خبریالانو د وژنو او وهلو، ډبولو په ګډون د دوی پر وړاندې د جرمونو معافیت اوس هم شته.
د قانون نه پلی کیدل، د دولت د منصبینو لخوا قانون ته نه پاملرنه، او د خبریالانو د وژونکو د نیولو په برخه کې د امنیتي ارګانونو کمزوري هغه لاملونه دي چې د جرمونو پر وړاندې یې د معافیت تله درنه کړې ده.
ښاغلی توحیدی وایي سره له دې چې لویه سرنوالۍ له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د دوسیو په اړه د اجراتو راپور ورکوي، خو په دې برخه کې د سترې محکمې د اقداماتو په اړه اطلاع نشته. د افغانستان لویه سرنوالۍ وایي پروسه کال د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوه اویا دوسیې د تحقیق او ارزونې په هدف ثبت شوي دي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل په دغه شمیرو کې یو دیرش قضیه د خبریالانو د وژنو او ترور دي.
از یه 72 مورد 31 موردش قضایای
په دغو دوه یا پیخو کې یو دیرش د خبریالانو د وژلو او ترور قضیه دي، او لوی څارنوالۍ د ترسره کړو تحقیقاتو له مخې له سترې محکمې او د افغانستان له محاکمو نه عاملینو ته مجازات غوښتي. په مجازاتو کې اعدام له شلو نه تر دیرشو کلونو حبس او نور شامل دي.
د ښاغلي رسولي په خبره د دغو دوسیو 19 مورده 1390 او 1390 کلونو پورې اړه لري چې په تړاو یې 33 کسان نیول شوي او له تحقیقاتو وروسته محکمې ته پیژندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس هم د خبریالانو لپاره یو ناامنه هیواد ګڼل کیږي. د اکتوبر دویمه هر کال د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د ختمولو د ورځې په نوم مانځل کیږي. د ملګرو ملتو سازمان د 2014 کال د نومبر په 26مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې ټول دولتونه باید د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او دغه شان د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو له معافیت سره مبارزه وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل انته غوښ شي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه تازه لیکنه کې دا پوښتنه راپورته کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته به د افغانستان په وړاندې د امریکا ژمنې څنګه شي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ مناظرو کې د افغانستان د جګړې په اړه بحث نه دی شوی، خو د لیکوال په باور دا انتخابات د افغانستان لپاره مهم څه دي. د لیکوال په وینا په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون سربیره افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی. دا واشنگتن پوسټ په وینا په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو بریدونو هدف د امریکا او افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړل دي. ورځپاڼه لیکي افغانان غواړي پوه شي چې د نومبر د درېمې نیټې له انتخاباتو وروسته به د افغانستان سره د امریکا ژمنې څنګه کیږي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي ځینې لکه جمهور رئیس اشرف غني ښایي په دې هیله وي چې د امریکا په انتخاباتو کې د جو بایډن د بریالیتوب په صورت کې به د افغانستان د سولې بهیر له سره تنظیم شي او د دوهې د تړون ځینې برخې به لغوه شي. لیکوال راندی وای ښکاري چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د بهیر د چټکولو هوډ لري. ولسمشر ترامپ د اکتوبر په میاشت کې په یو ټویټ کې ویلي والی د کرسمس ترجیشن ټول امریکایي سرتیری له افغانستان نه وباسي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر انتخابات نږدې کیږي څلور اساسي مسلې د افغانستان پر جګړې اغیز کوي. وړاندې وایي د سولې مذاکرات د بدلون په حال کې دي. تاوتریخوالی له ولسي افغانانو قرباني اخلي، له القاعده سره د طالبانو اړیکې د فکر وړ دي، او څلورم دا چې سیمه ایز سیالان د افغانستان د سولې بهیر کمزوری کوي. انډین اکسپرس هندي ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په یوه لیکنه کې ویلي په هند کې د پیازو د بیو لوړېدو د افغانستان څخه د پیازو واردات زیات کړي دي. لیکنه وایي هر ورځ شاوخوا 15 لارې پیاز له افغانستان څخه د پاکستان له لارې د هندوستان خاورې ته داخليږي. لیکنه کې ویل شوي د افغانستان څخه هند ته د پیازو صادرات به په هند کې د منی په فصل کې د پیازو په بیو کې د کمی سبب شي.
اوس هم ورځو یوې په زړه پورې موضوع ته. له اروزګان څخه د سید ولی په نوم د یوه داسې چا کیسه چې 12 مخکې کوژده کړې وه خو د واده مالي توان یې نه درلود. د ازادي راډیو یو راپور د سید ولی او د عمر خوړلې مور ژوند ور بدل کړ. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور ته پام وکړئ.
چې ماشام سر ولګوم چې راویښه سم زړه مې د ایزو چې زړه مې پټه پس پن سر زه خدمت کوم. از علم دی چې نه راکې په لاس نه راکې یو لک روپۍ
دا جړه د شپې ته کلنې سلما ده. شاوخوا و میشتې وړاندې د ازادي راډیو د کیمرې په وړاندې د خپلې بیوزلۍ ویرجن کیسه کوله. هغه مهال د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی زندېدلې وادو چې دولس کاله مخکې کوژده سوی وه خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نسوه کولی چې خپله ناوې واده کړي. څلوېښت کلن سید ولی چې د سلما یوازنۍ زوی دي د بیل او کلنګ مزدوري یې کول، خو پر دې مزدوري یې د واده پیسې پوره کول ممکن نه و. هغه په سختو او درنو کارونو کې خپله روغتیا هم له لاسه ورکړې وه، خو تر پایه یې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشتې مخکې د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکښې د سید ولی مور د خپلې بېوزلۍ او بېوسۍ کیسه کړې وه خپور شو. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو خلکو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول، او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د اروزګان د ګڼو نورو خلکو په څېر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه، او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړی نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلې سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، که ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو، د دغه کومکي وروسته موږ خوشحاله یو. مطالع چې زموږ سره ښه ژوند وکړي، زموږ واده یې راوکړي، ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه. لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی، راوې کړي زما چې ته واده ورکړی دی په دغه ننو کې شی نه دی چاچ کړی. دغه ارمان مې پر زړه درلودی چې مال الهي زما د چې پرده را خوندې کې چې زما په کور کې دوه مشهزه پیدا شي. الله تعالی دې یوه زنه ازادي راډیو ته عمر کې.
د سید ولی او مور سره لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشت افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا په تلویزیون یا ازادي نه چې د خبر مو چې باورېدو او په دغه باندې چې دا بېچاره ډېره مثلا څوارلس کاله فقط سه به در کار کړی وو، د واده دپاره پیسې نه درلود، بېچاره تکلیف ادا کړی وو. او د دې راډیو ازادي نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسو غوندې ځوانان مثلا کاري لري کار کوي، خدای تاسو ته اجر ورکړي.
خپل سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کوری آباد. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
دانش افغان جلال آباد لیکي وای وروستي حمله د زغملو نه دي. ضیاء الحق زاکری له هلمند نه لیکلي وای د ناوي ولسوالۍ په هلمند کې د ناوي ولسوالۍ کې طالبان برلاسي دي. فریاد له کندهار نه لیکلي وای کومې غونډې چې د عامو خلکو کسانو لخوا د سولې په ملاتړ جوړیږي هغه ګټورې دي. وسیولا عبدالرحیمزي له لغمان له قرغیو نه لیکلي وای د پوهنې وزارت دا 15 کاله کیږي چې د کتابونو ژمنې کوي خو کتابونه نه ورسیږي. نیک محمد قرآن دوست له کندهار نه لیکلي وای جګړې ځپلي خلک ډیر له ستونزو سره مخ دي. فهیم زابولي لیکلي وای طالبان تاوتریخوالي کې د امتیاز په لټه کې دي. اته بجې او 1:30 دی. وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونه خو ترې مخکې